ډیر په بد حالت کې دي. الله محمد صلی الله علیه وسلم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په څو شېبو کې زما همکار اسدالله لودین مخته وړي، او په دې بحث کې هم خپلو میلمنو سره د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي مرسل نبی زاده د وژل کېدو پېښه څېړو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. دې ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی، او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د ارزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې 2 لارې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د حکیم سنایي او اوربان په نوم دغه 2 فرعي چوکونه چې د څه کم 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ارزګان د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې نور خامه سړکونه هم ورغوي. د جاپان دفاع وزارت وایي جاپان او هند لومړي ځل لپاره د جنګي الوتکو په ګډون شریک پوځي تمرینات ترسره کړل. د وزارت ویلي چې توکیو تر دې مخکې دغه ډول دوه اړخیز تمرینات امریکا له متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا سره ترسره کړی دي. یو شمېر هندي رسنیو د تیریونی په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د هند او جاپان د پوځیانو ګډ پوځي تمرینات به د جنوري میاشتې 12 د جنوري تر 26 پورې دوام وکړي. د اوکراین پولې ته څیرمه د بلګراد سیمې په یوه پوځي مرکز کې د یوه روسي سرتېري لخوا د لاسي بم د چاودنې له کبله اور لګېدلی دی. د روسیې دولتي او نورو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ شوې لږ تر لږه 3 سرتېري وژل شوی دی. په دې پیښه کې چې پرون ناوخته شوی 14 سرتېري ټپیان او 8 نور لا درک دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په کابل کې د پارلمان د یوې پخوانۍ غړې د وژلو لومړنۍ پیښه. د ولسی جرګې پخوانۍ غړې مرسل نبیزاده د یکشنبې په سهار د کابل احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې ووژل شوه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې نوموړی له یو ساتونکي سره د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی. تر پیښې وروسته د ولسي جرګې یو شمیر پخوانیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان او خپلو همکارانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ډول پیښې د چا لخوا کیږي او د خلکو په ځانګړې توګه نورو وکیلانو او سیاستوالو پر روحیې څه اغیز کوي؟ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله سانګزای، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او شنونکی میر عبدالواحد سادات. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. بحث د ښاغلي سانګزای نه پیلو. حسیب الله سانګزای، تاسو په لوګر کې دوه ځله که یو ځل د ولایتي شورا مشر پاتې شوی او له وکیلانو سره راشه درشه کوئ، دا مهال هم له یو شمېر وکیلانو سره چې پخوا په افغانستان کې فعال وو په تماس کې، دغه وروستۍ پیښې وکیلان او سیاستوال څومره بوګنولي؟
غږ مې لارې لودین صاحب.
هو سانګزای صاحب، تاسو غږ راځي، مهرباني خبرې وکړئ.
سلام تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته مخکې له هر څه نه د وروستۍ شهیدانو روح ته دعا کوم. هغه د امنیتي ارګانونو پخواني سرتېري یا د موږ ډېر پیاوړي ډیپلوماتان چې د کورنۍ خارجه وزارت مخکې همداسې زمونږ د ملت استازي وو، هغه روح ته دعا کوم او تسلیت وایم کورنۍ ته. لودین صاحب، تاسو وګورئ د هغه ورځ نه چې هغه ډله چې د طالب په نامه د افغانستان د دوی په وینا واکمني اخیستې یا نیولې ده، دوی عملا راننوتل کابل ته، افغانستان یې ونیوو، نو دوی همیشه دا چیغی وهی چې موږ د خلکو لپاره راغلی او موږ خلکو راوستي وو او په ټول افغانستان کې دوی امن اعلان کړی دا. تاسو ګورئ چې ډېرې پیښې په افغانستان کې اوسوې دي، دو د هغه په نامو زموږ پخواني منصوبین وځورول شول، په شهادت ورسېدل او دا آخرینۍ پیښه هم نه ده، اولینۍ هم نه ده، دا لړۍ به دوام لري. دین عام په نامو په شهادت رسېږي. تېره ورځ د وکیلا صاحب نبیزاده پیښه یا د قانون پر مخ یو څاپېړه ده. هغه څوک چې قانون گزار وي، بیا هغه ښځه وي، د هغه په شهادت رسول او دوی دا وایي چې دا نامعلومو وسلوالو په شهادت رسولې ده. ګورئ هره پیښه چې کېږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې راځي د طالبانو د استخباراتو په نامو هغه په شهادت رسېږي، وزل کېږي، بیا دوی دا موضوع ردوي چې دا نامعلوم وسلوال ول. یو څوک چې د حاکمیت دعوا لري، یو څوک چې وایي چې ټول خلک خوندي دي په هغه هېواد کې، ولې متاسفانه تاسو ګورئ ورځ تر بلې د موږ کادرونه، د موږ هغه پیاوړي کسان چې په تېر نظام کې دنده درلوده، یعنې نظام د چادر لاندې ژوند کوو، هغه قانون گزاران وو، هغه که امنیتي سرتیر وو، هغه که زموږ پوهنتون استادان وو، هر ورځ عملا په شهادت رسېږي. او هیڅوک مسؤول نشته چې ووایي چې موږ د ملت په مقابل کې مسؤول یو. دا
بله استانګزای صاحب، دغه ډول پیښې لکه څنګه چې تاسو وویل ممکن لومړنۍ پیښه او وروستۍ پیښه هم نه وي. یو شمېر وکیلانو چې له موږ سره خبرې کړي له دغه پیښې وروسته بوګنېدلې او وایي چې د ځان په اړه اندېښنې لري، خصوصا هغه وکیلان چې په افغانستان کې کابل او ولایتونو کې اوسي یا بیرته مثلا د تماس د کمیسیون له خوا نه ستانه شوي په افغانستان ته تللي دي. څه فکر کوئ طالبانو بیرته یو شمېر پخواني چارواکي وربللي دي یا پخواني سیاستوال بیرته افغانستان ته بللي دي؟ دغه ډول پیښې که کېږي فکر نه کوئ چې هغه د تماس د کمیسیون هڅې به متاثره کړي؟ هغه کمیسیون چې هڅه کوي پخواني سیاستوال یا قانون جوړونکي بیرته افغانستان ته وغواړي؟
طبعا هر هغه څوک چې په داسې وخت کې چې د تماس د کمیسیون نه یا هر ادرس نه هغه سره تماس کېږي چې تاسو بیرته راسئ هېواد ته او تاسو مسؤول یې، د ما په نظر ده، ما شخصي نظر ده، دا یو لوی اشتباه ده. ځکه چې دوی ګورئ حکومتداري په یو سیستم کېږي، حکومتداري په هغه شکل باندې کېږي چې هلته قانون ولري، قانون حاکم وي، ته اساسي قانون ولري. د طالبانو په راتګ سره یو نیم کال کېږي، را شاوخوا چې یو نیم کال دوی راغلي دي، تر اوسه دوی هیڅ قانون نه لري. یو ملک چې قانون نه وي نو په هر کوڅه کې په هر ځای کې هلته به ویره وي، وحشت به وي، او د موږ هغه کادرونه چې بیرته ستنېږي هغه به مسؤول نه وي. زه راځم تماس کمیسیون ما سره هم په اوایلو کې تماس کړی و چې تاسو بیرته راشئ، دا وطن دی تاسو، دا او اسلامي امارات دی تاسو، دا ولې متاسفانه دوه ورځې مخکې د ما یو ډرایور یا د ما کور زه به تاسو ته عکسونه او ټول شیان در واستوم چې هغه پسې ځي او هغه نیسي د بګرامۍ ولسوالۍ کې، هغه په ډېر بېرحمانه شکل هغه وهي، ټکوي یې، پس له هغه نه راځي د موږ کور ته او هغه د موږ د کور ټول نعتونه شکوي چې ګواکې دلته وسلې دي او په هر شکل د اشکالو خلک ځورول کېږي او د پوښتنې هیڅوک نشته. نو د ما کوم وکیل صاحبانه سره د موږ تماس ده، ځکه چې موږ ولایتي شوراګانې امانګي شورا دفتر درلوده او ټولو ولایت سره په تماس کې یو. اوس ټول په ده ویره کې دي چې که نن دا په شهادت رسېږي سبا به موږ په شهادت رسېږو. کار نشته، بې قانوني حاکمه ده او بې قانوني چې حاکم وي په یو ملک کې طبعا هیڅوک مسؤول نه دي او هیڅوک د پوښتنې نشته او هیڅوک جوابګو هم نشته.
کور مو ودان. ډېره مننه د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله استانګزی. د خپرونې بل میلمه ته ورځو. میر عبدالواحد سادات چې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د چارو شنونکی دی. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوئ طالبان د دغه قتل عاملین غیر مسؤول وسلوال بولي یا ناقانونه وسلوال بولي؟ فکر کوئ د کابل په زړه کې یا په احمدشاه بابا مینه کې دغه ډول پیښې د چا لخوا نه امکان لري چې ترسره شي؟
سلامونه او احترام ولاند کوم لودین صاحب تاسو ته، محترم مستانیزی صاحب ته، او ګرانو اوریدونکو ته، او خپل د تسلیت مراتب ولاند کوم او شهیدانو روان دي خاطوی. متاسفانه اصلی مشکل د نن په افغانستان کې دغه د مسئول دولت فقدان ده. یعنی په اوس وخت کې متاسفانه په افغانستان کې یو دولت مسئول چې ورته وایي موجودیت نه لري په افغانستان کې. او مشکل اصلی د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده. یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې. داسې یو حالت راغلی ده په افغانستان کې چې دا باید دا راستی حقوق ارگانونه چی دی دی قانون پا اساس باید فعالیت وکری او دی قانون پا اساس باید دی خلق و امنیت باید وساطل کی. پا امدی خاطر متاسفانه دا وادث چه پیدا کی گی معلومدار چه ترورستان و فعال دی پا افغانستان کی. یعنی دید کسی ابعاد عوامل لری افغانستان کې. اول خود دولت مشکل ده چې په افغانستان کې مسئول دولت نه ده، حاکمیت قانون نه ده. او بل مسئله ده خشونت مسئله ده. متاسفانه کې په داد سلویخ کال که خود با خشومت او دا انتقام گیری و دا مشکلات متاسفانه ورست به ورست زیادی که په افغانستان کې.
بله سادات صاحب،
پرونی حادثه متاسفانه
و ما دا پختانه کوله چې همدغه پرونی حادثه باندې لګزره تم شو. طالبان د ناقانون وسلوالو کار بولی په کابل کې فکر کوي په احمدشاه بابا مینه کې چې یو لګنګونو ډکه ساحه ده، دغلته د ناقانون وسلوالو موجودیت څومره توجیه کېدلی سي؟
یعنی وسلواله خلک خو متاسفانه موجود دي په کابل هم که موجود دی، پا افغانستان پا طول و خارون که موجود ده. مگر اصلی مسئولیت خو ده طالبان ده اداره پا غاله ده. یعنی ده دوی مسئولیت ده چه باید ده خلق و امنیت باید تأمین کلی. او پرونی حادثه خود نور ابعادم لری، زکر چه وکیله صاحب خو در یو مخور مشاور مشهور اغا سیره و پا افغانستان که چیره و او یو برجسته خزه و پا همدی خاطر دا باید نه تنها ده طالبانو پا وسیله، یعنی باید ده یو بیطرف کمیسیون لخوانه. حتی ملل متحد باید پا ده مسئله که باید ده شامل شی چه و بیطرف ملی و بیندلی کمیته باید ده وسیله چی، زکر چه ده خزه پا مقابل که ده بالکل یو تعرض ده. دا باید وصل شي چې دا یو قتل ده، یو تروریستی مسئله ده، دا څنګه هغه شوی ده. په همدې خاطر دا ډیر د اهمیت ور خبره ده. یعنی نه تنها د کابل په کچه، د افغانستان په ټول سطح کې دا یو بد حادثه
بود. بله ښاغلی سادات، ولی فکر کوي دا پیښه مهمه وه؟ ځکه غبرګونونه ورته ډیر وو د اروپا تر پارلمانه پورې. مثلا په لویدیځ کې نورو بیلابیلو بنسټونو پر دې پیښې غبرګون وښود. فکر کوي د پیښې ارزښت په څه کې وو؟ آیا دا یوه پخوانۍ وکیله وه، ارزښت یې دا وه، او که نه د وکالت تر څنګ دا یوه میرمنه وه، یا په ټوله کې مثلا لومړنۍ پخوانۍ قانونګزاره یا وکیله وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي؟
معلومدار چې وکیل صاحب یو سیاسی شخصیت و یعنی وکیل و پارلمان که دام دیر مهم مسئله ده. او بل اصلی مهم مسئله چه یو برجسته میرمن و اوس وقت که خو متاسفانه دی میرمن و پرزد دی خز و پرزد یو کمپاین روانده. او پدا مسئله که متاسفانه طالبانم دیر قوی مسئولیت لری، زکه چه خپله ده طالبان اداره ده خزو پا مقابل که یو پا کمپاین آغاز کرده ده. ده امغا اول ورز نه تروس پوری ده خزو پا مقابل که یو تلاش و یو کمپاین روانده ده طالبان لخوانه. پا په همدې خاطر دا یو ډیر بد حادثه و، باید ډیر وسیلل شي او اصلي مسؤلیت راځي د طالبانو په اداره کې. یعنی طالبانو مسؤول ده، طالبانو باید یوازې دا خبره کفایت نکوي چې وسله واله خلق دا کار کرده، دو وسله والو غیر قانونی وسله والو اشتون دنن پخار که دا خو مانای داده چه پخار که یو انرشیزم ده، یعنی قانونیت موجود نلری، حاکمیت قانون نشته. دا خطول مسائل ده طالبان دیداری مسئولیت اقیقی سرگندوی با همدی خاطر اصلی نوی که دی طالبانو پیداره که
کور ودان سادات سیب سلامت و سیبر ترازو ستانگزی سیب تا ستانگزی سیب داغا پیخه دی طالبانو حکمت تا چه پیغامونه لری؟ هغه حکمت چه تر اوز هم پر اسمیت ندهی پیجندل شوی که چه هم لنرهی سر دوی وای چه تعامل لری، دی سمیل هوادون سر تعامل لری، خدا علی که هم دیر پر نازک حالت که دی وقت نا وقت دی نرهی والو تر فشارون اولاندی وی. داغا پیخه چه پا کابل که وشوا لمرنه وکیل د طالبانو لواکمنه وروسته وجل کیږي، هغه هم په مرموز ډول د ناقانونه وسلوالو لخوا د طالبانو پټکو. څه فکر کوئ د طالبانو د حکومت داخلي او نړیوال مشروعیت ته څومره یوه صدمه رسوي؟
لودین صاحب ګورئ، سادات صاحب هم دته اشاره وکړه، یو ډله چې قانون گزاره نوي سیستم ونه لري نو هغه ته موږ حکومت هم نشو ویلای، او نړۍ هم باید دته متوجه چې طالب لاغ ورځ نه چې راغلی ده د میرمنو په نامه یا د میرمن هغه نوم یو ابزار لاس کې اخیستی ده، په شکل د اشکال مکاتب یې وتړل، پانتونونه یې وتړل، هر هغه څه چې و تر ده پورې چان هغه سینګارتونونه د ښځو چې و وروی تاسو په ولایاتو کې په هغه هم بندیز وکړ، په کار باندې بندیز وکړ. دا یو گروپ یا یو نظام یو ډله چې غواړي چې په افغانستان کې حاکمیت وکړي، نو د ټولنې ټول برخې هغه ټول خلک چې هلته اوسیږي هغه که نری که ښځه یي په هغه کې سهیمي ونډه لري، نو باید د هغه نه کار واخیستل شي. راځم په وکیلا صاحب باندې. وکیلا صاحب د افغانستان د ولسي جرګې غړی وه، د ملت استازی وه، او په څنګ د هغه کې قانون ګزاره وه. د یو ښځې یا د یو قانون گذار وزل یا په شهادت رسول د افغانستان د قانون هغه ډیوه خاموشه کوي یا هغه مړه کوي، نو دا یوه ډېره زړه بهوونکې پیښه ده، او په ده کې باید نړیوال مداخله وکړي او دغه د یو بېطرفه کمیسون لخوا په جدي توګه باید وڅېړل شي. او طالبانو ته طبعا یا د طالب نظام ته یا حکومت ته یا ډلې ته دا یو واضح پیغام ده چې ته وخت یو میرمنه یو قانونګزاره په خپل حاکمیت کې ساتی نه شي، نو بس دا ملت به څنګه وساتې؟ دغه ملت خو خدمات غواړي، دا ملت خو کار غواړي، دا ملت خو په ټول معنا په ټول ته مسؤلیت لري د هغه په مقابل کې چې ته یو قانون گزار چې هغه هم د تا د استخباراتو په نامو راځي او هغه له کور نه په شپه کې د افغان میرمنه په شهادت رسوي، نو دا واضح خبره ده چې ته یو وګړی نشي ساتی، یو قانون گزار نشي ساتی، نو دا ملت دا څلوېښت میلیونه ملت هم هېڅکله نشي ساتی. نو طالبان که چیرې په دغه شکل باندې روان وي او ورځ تر بلې د مونږ تعلیمي مراکز همداسې ټول بنسټو کې تاسو ګورئ چې ټول خلک د وتو په حالت کې دي، هیڅوک هلته نه پاتې کیږي، وخت چې د موږ علمي سیاسي قانون ګزار کادرونه په ویره کې دي چې هغه په وطن کې پاتې دي او نور راوتې دي د باندې، نو هغه نظام ورځ تر بله تعظیف کیږي او هغه هیواد له بدبختۍ سره مخ کیږي، او دا به د ده له هغه تاثیرات به تر څلوېښت کاله
به نه جبران کیدونکې خبره وي. طالبان یوه ادعا کوي، هغه دا چې دوی امنیت ټینګ کړی دی، د دوی له راتګ سره وژنې کمې شوې دي. دغه ادعا ممکن په نسبي ډول صدق هم وکړي، خو وروستیو پیښو په کابل کې یو څه اندېښنې پیدا کړي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په دې تېرې یوه میاشت کې د هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په جوماتونو باندې پر شیعه مذهبو باندې حمله وشوې، دغه ترور وشو د لومړي ځل لپاره د یوې قانون گزارې یا قانون جوړونکې دغه ډول پیښو په مجموع کې د عام ولس پر روحي څه اغیز کړی دی، یا حداقل د هغو لوستو قدرونو په روحي څه اغیز کړی دی، او آیا فکر کوئ طالبان لا هم په دې دعا باندې په دې دعا کې مثلا صادق دي چې وایي دوی امنیت ټینګ کړی، او کنه فکر کوئ دغه ادعا هم ورو ورو تر سوال لاندې راځي؟
نودین صاحب، طالبان هغه ورځ نه چې راغلی دي د بیان د ازادۍ په ستونې باندې پښه ایښې ده، هغه رسنۍ چې د خلکو ستونزې ته انعکاس ورکوو، تاسې ګورئ چې عملاً هلته فعالیت نه شي کوی، هر هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه عاجل دود یوړي بند کې اچي یا په شکل د اشکال هغو نه تعهد اخلي، تهدیدوي یې. دا یو واقعیت ده. ګورئ په افغانستان کې خاصتا کابل کې په هر حوزه کې په هر سیمه کې پیښې روانې دي، اختطاف کیږي، غلاوې اوج ته رسیدلي دي. دا یو واقعیت ده. موږ خلکو سره په تماس کې یو، تاسې هم خلک تاسو سره هم تماس کوي. یعنی دا خو په دې معنا نه ده چې مار په دوه ګوټو پټیږي، هیڅ کلام دا نه پټیږي. که چیرې دودی پر رسنۍ او په ستونې باندې پښه ایښې ده او نه غواړي چې هغه پیښې چې هره ورځ کیږي هلته عملاً هغه د رسنۍ انعکاس ورکوي، ولې خلک خو تر اوسه ژوندي دي او هغه ته انعکاس ورکوي. دغه پیښې ځکه ډېرې سوي دي په دغه خپل کابل کې، په هر حوزه کې د خلکو نه موټر وړل کیږي، د خلکو کورو ته غله واوړي د استخباراتو په نامو، چې موږ د طالب استخبارات دي. بیا متاسفانه هر حوزه چې خلک ورځي بیا دا مسؤلیت نه اخلي، نو د تا په جامه کې راځي او د تا له نوم نه استفاده کوي، تا سره اجازه نامه یا د صلاح هغه کارت تا ورته ویشلی ده، نو بیا مسؤلیت ته نه اخلي. که چیرې داسې نه ده، نو د تا استخبارات خو ته خو وایي چې خلکو ته امن ده په افغانستان کې او ته خلک ساتې، نو دا خلک ونیسه. دا خو یوه پیښه نه ده،
مننه ستانکزی صاحب. کور مو ودان، بحث هم وروستیو شیبو ته رسیږي. راځي چې لږ په حللارو باندې تم شو. ښاغلی سادات، څه فکر کوئ حللارې څه کېدلی سي؟ د طالبانو حکومت ته مو لنډې سپارښتنې څه دي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او هغه سیاسون او پخواني قانون جوړونکي یا نور قدرونه علمي او سیاسي چې په افغانستان کې اوسي، هغوی کم تر کمه د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي؟
محترم لودین صاحب، د افغانستان اصلي مشکل، بنیادی مشکل دا دی چې په افغانستان کې بعد د طالبانو د سيطرې نه یو لوی حقوقي بحران رامنځته شوی ده په افغانستان کې. مونږ او تاسو ګورو چې په دا یو نیم کال کې په افغانستان کې قانون اساسي موجود نه ده په افغانستان کې، یعنی قوانین استمرار نه لري. متاسفانه دا ټول قوانین د تعلیق په حال کې ده، تر هغه وخت پورې چې دا لوی حقوقي بحران حل نشي، یعنی په افغانستان کې یو قانون اساسي رامنځته نشي، دا مشکلات به ورځ په ورځ زیاتیږي متاسفانه. او بل اصلي مسله دا ده چې طالبانو اداره باید ځان پوکي چې په اوس وخت کې د حقوقي لحاظ نه په افغانستان کې مسؤول دولت موجود نه ده. دا یو اداره ده د طالبانو حاکمیت ده، او د حقوقي لحاظ نه دې ته حکومت دفکتو وایي. یو دفکتو حکومت موجود ده، اما دولت مسؤول موجود نه ده په افغانستان کې. په همدې خاطر اساسي لاره داده چې ژر تر ژره په افغانستان که باید قانون اساسی را منسته شی چه دا بوران حقوقی ختم شی. او اساسی قانون پر بنیاد ده مشروعیت ده بحران ده عل ده پاره یو لار باید پیدا شی. متاسفانه دست یو سوی تفاهم را غلی ده را منسته شویده چه دوی فکر کوی چه مشروعیت بهرنی قوتونو پلاس که ده، یعنی بهرنی دولتونه لوی قوتونه به جهان که طالبانو پر رسمیت و پیژنی داده مشروعیت مانا ورکوی. ده مشروعیت مسئله ده افغانستان پلاس که ده افغانستان ده رای و او ده افغانستان ده خلق و ده نظر بر اساس مشروعیت را منستکیگی، او ده مسئله ترقه وقت پورې چې قانون اساسي رامنځته نشي دا ګډوډي متاسفانه ورځ په ورځ زیاتیږي.
کور ودان سعادت صاحب ډېره مننه په دې هیله چې دغه کورنۍ مشروعیت چې تاسو وایئ ترلاسه شي تر څو د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه وګړي د آرامۍ احساس وکړي، د خوندیتوب احساس وکړي. کور مو ودان ښاغلی ستانکزی، ستاسو د پای سپارښتنې هم اورو، څه کول په کار دي چې په راتلونکي کې دغه ډول پیښو مخنیوی وشي؟
نودین صاحب، د افغانستان خلک باید خپله زما په نظر تصمیم ونیسي. په داسې وخت کې چې یو ډله یا هغه نظام چې مشروعیت یې درلوده هغه لاړ یا سقوط یې وکړ، او نن داسې ډله راغلې ده چې هغه صرف خپل خبره منی دي، چا نه مني. نو دلته ملت ته پکار ده چې قرباني ورکړي او راووزي، که هر څوک یې د هغه مقابل کې ودرېږي او یو داسې میکانیزم منځته راولي چې ټول قومونه اقوام چې هلته ژوند کوي په یو غږ سره، او د افغانستان د خلکو لپاره چې هغه واقعي کسان دي د هغه لپاره انتخابات ته ولاړ شي، او دوی په ده باندې واداره کړي چې انتخاباتو ته ولاړ شي. او که چیرې دا کار ونه شي لکه څنګه چې سعادت صاحب هم وویلې، نو مشروعیت چې موږ لاسته را نه وړو هیڅوک په افغانستان کې کامیابېدای نه شي، او ورځ تر بلې به دا وضعیت خرابیږي. او موږ احتمال لیده لرو چې دننه کورنۍ جنګو ته ولاړ شو، حتی دا موضوع تجدید لاره هواروي افغانستان کې.
کور مودان ډیره ډیره مننه. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د لوګر د ولایتي شورا له پخواني مشر حسیب الله ستانکزی، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي شنونکي میر عبدالواحد سادات صاحب څخه ډیره مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
کلی لری دغره ګور ګورې داسې خوږی دی لکه شکرې، زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه سفلې مې ترې دی یو نه دوانا، سفلې مې ترې دی یو نه دوانا کل لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی لکه شکرې، زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه سفلې مې پرې دی یو نه دوانا، سفلې مې پرې دی یو نه دوانا. تسیشو واخ مور زړمه سوره سوره شو په بل زغی می از غیرا اوکه نظر می ساوې ګر ورا اوکه ټوکره می ډکې کړه لا ګور ګورو لمسته سره